احمد شبریم دازه دیرادو دلست و جو پخبرونه که ساسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختبی. السلام علیکم. افغانستان تل بحر واردات کم شوی او صادرات خوب کم تر خبرون وروسته دادی جزیات در سر شریکو. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له طالبانو څخه په لکونو ډالر ګرځولي. د اجین په سمندرګي کې د کډوالو بیړۍ ډوبه شوې ده او د کرسمس تر رخصتو یې په دورشل کې په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غني سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبرګیالانو ته وویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
اینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول بر...
دوی چوک دی چه زمش سخده پیسی بیرتغواری دا افغانستان سفارت بیا هم تکراروم یو کچنه کرده افغانستان دلته ده دلته لزر متر مربع مزکه و دانه دیپلوماتان او خلق زمش سره دی موش ممکن دیر پیسی پیدا کرو او دا افغانستان دا خلق و خدمت پری وکرو
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې 14.5 لک ډالر دی د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېشلې دی. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولې وي بی خبری څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته ظاهرا سهواً په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوې دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید هوژیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې 1000 تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کرونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت ده واقع شد
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوې ده.
هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان نور څخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د اجین په سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتره کې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته دوی 26 تنه وژغورل. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وایي چې تېره شپه ژغورونکو د نورو تریتم شویو د موندلو لټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو درېیمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمېر یې تر دې دمه 22 ته رسېدلی دی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس تر رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کرونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحد ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په متحد ایالتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کرونا مثبتې پیښې 45% زیاتې شوې دي. او یو په زړه پورې خبر دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلسکوپ د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوې ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې یوه بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. که چېرته له پلان سره سم فرانسوی توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحد ایالاتونو کې دا جوړ ټیلیسکوپ چې 6350 کیلوګرامه وزن لري 6.5 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضا کې سم ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارده ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کرکټ تر 9 کلونو کښه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربی اماراتو هم خپل لومړی مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولې ده. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 6 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحده عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په آسیایي جام کې سیالي کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د پروګرام لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ سي. د صادراتو په لار کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هغه اسانتیاوي ختمې شوې چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد دایم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډې دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چهار لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی او شپا کوي وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کې میگی چې چا کړی کړای وی دا ملک ایوا کیلو برای کې میگی 2 کیلو می کوموي نه دا میگی ستر چرواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای وسی.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دغه دغه لیارې خلوص نه شي په منځ کې به لوی جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2018 کال کې د قواو وتلو او جنگونو او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او عرضه ډیره وه، تقاضا کمه وه.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزی په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې له عربي متحده اماراتو سره خپله مسابقه پیل کړې ده. تر دې دمه 4 ورنه شوې دي. افغانستان یو لوبغاړی لاسه ورکړی دی، وبخښي، 4 منډې کړي دي، یو لوبغاړی لاسه ورکړی دی، دوهم اوور روان دی. اوس په هم مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله سنګزای کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمه ختم دي او کاروبار هم په ټپه درېدل. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړه او د حکومت سقوط یاد شوه. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه، چې ورسره په دغه هیواد کې د 2 اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورستر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. تر څنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پرتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوي چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په 1.5 کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.